Moiki je bila oduta, mrasta vse kigi, lursa, taloško či lur poko.
Nizamise pakaliu bandu kele katsenga tile nuru em kanatu malumatu na leri pati dia ushmir kurane usam gauta tile rute daga mauzat injuno tan nawai au yau dawel aga injuno tam sharm hkari pazino simo kede sili del sewiti padaga daura ki khamakha khuy dinjile badligi tund khuyasi bad khuyasi daga mauzobani khaber rata wakay tumra bad tasir kawalaisi
دا دوره ډیره سخته دوره ده، فشار کې کته کیږي او دردونه پکې ډیر وي، مظلومه درد لري یا فشار ټیټ دی، خواړه نشي خوړلی او نور مشکلات ورسره وي. هلته ډاکټر ته نه وړله کېږي، پېغله وي چې او پېغله ده، اوس به کله پرې خبر شي چې والله ډاکټر ته یې بوتله، مریضي ده، څوک به عزتي ریبارۍ ته نه ورسي، ټول په کلي کې اوازه لوي چې دا خو مریضه ده. او آن دا چې دا به دا یو ډېر ابتدایي خبر به وي او دا به ضرورت لري یوه تقوی دوا ته دی و مایناتو ته چې حتما کم خونه بوي او خواړه ځینې وخت ورسي که نه، ځینې وخت ستړي استومانه د کور لور ورته ویلې، ټول کار یې په سر دی، ځان ته یې د خوړو ته پام نه وي، وجود ضعیفه کېږي. نو دا برخوردونه یقینا د څو لحاظه دې ته صدمه ورکوي. یو رواني لحاظه چې دا کورنۍ نشي درک کولی چې دا په څه حال کې ده، دوام دا چې دا نشي ویلی چې زه په څه وضعیت کې یم، زه په څه شي باندې ګرفتاره یم. د صحي لحاظ هم تاسو پوهیږئ چې جامې پاک ساتل او هغه توجه ډېره زه ځان ته دا نشي کړم. نو دا برخورد چې چیرې د لور سره په کورنۍ کې یا د خور سره په کورنۍ کې کی فکر کوم چې دا بیا راتلونکي کې ډېر غټې صدمو سره مخامخ کی، یو صدمه هم دا ده چې دا د سمونه ساتل شي یقینا په څو مرضو گرفتاره کی، هم د کوم کلي لحاظ هم د رواني لحاظ د ټولو نه تمخ باید د دې ته د تقوی دوا ورته وزیشي.
یو موضوع بل ده چې په دغه دوره کې نجلۍ استراحت ته ضرورت لري، لکه څنګه چې تاسو ویل. خو بیا هم د افغانستان په یو شمېر کورنیو کې درانه کارونه هم په دغه وخت کې کوي، نه مور ورته وایي چې البته ټول نه، خو یو شمېر کورنیو کې هغه د کورنۍ مشرې مېرمنې هم نه ورته وایي چې مثلا درانده فرشونه اینجا مثلا درانه کارونه نور مکام، اصلا پولی و پرتی تم مزا و درانه پیتی ما پورتا که پام دغه میاشتنه مریضی وقت دغه کارونه هم دوی کهی سوم را دغه تجربه لرون که خیلی دیدی مسئولیت لری چه باید دغه کارونه ما نکار تو هایی چه مکه و دست شاین
یقینا دا مسئولیت عام و تام حوال د مور دی په کورنۍ کې. خو هم دلته که مور هغه کورنۍ ته ځیر شو، یوه بله خبره هم ده چې هلته دغه مثلا خاکې وي په کور کې، یا مشران ته د مور نه مشران نورې مېرمنې وي، د کشرانو خبر به کې وکړو. یقینا مور دا جرات نه لري چې په کورنۍ کې مشران مېرمنې وي، دا لور ته ووایي چې ته استراحت وکوي، څه پېښې وي دي، کله به خبري دا به څه رقم مریضه وي، دا څوک نه وي چې دا د میاشتې مریضي ده، څه مشکل لري. نو خو ښځه سبب تا ته کور در د غاړه کې دا نو څه خبره ده، دا یوه عادي خبره ده او دا جزئي خبره ده. قطعا د استراحت خبر نه ورته کېږي، ولو حتی په مرکزونو کې په ډېرو کورنۍ کې وایي چې دا یو عادي خبره ده او دا کوم مشکل نه دی، دومره باید تاسو هغه ونه کړئ، استراحت ونه کړئ، دا نه ورته ویل کېږي. چې څومره ما معلومات لرم د استراحت خبر قطعا نه ورته کېږي، او دا چې باید دا ځان لومد نه کا، دا باید رانش پیټی شیان پورته نه کا. په ډېر نادراتو کې ده تاسو خبره چې یو تعداد ډېر کمې کورنۍ دي چې دو مسلې ته توجه کا، هیڅوک هم اول خپل انجو کې نه غواړي چې څوک خبر شي، ځکه چې په کورنۍ کې دا خبر عیب ده. وخت چې په ډېری کورنۍ کې دا خبر عیب ده، انجو کې هم پټي وي، دروند کارم کا، ځانم لومد دی، او د راتلونکي کې په سلو مشکلاتو سمخ ده. او وخت بیا ځکه که مور پلار رو یا کورنۍ هغې ته لږ توجه وکړه، دا به په راتلونکي کې که مور وي یا په یو کور کې نګور وي، اما زه تل لږ سالم انګور وي، اما مجرد چې د ودی او د خرخیلو کراسي د دې سر په بالښت دی، ټول مشکلات یې خوري، ځکه چې د دې دو چند مشکل زیاتی د دو چند پرابلمونو سمخ کیږي چې ښځه باید ټول معلومات ولري، هغه معلومات دا نه لري. نو دا مشکلات یقینا شته دي، خو ما مخکې درته وی چې شاید که 50% او یا 50% ورته ویلی شو چې 50% شاید په دو عقله لږ سالم نظر ولري، اما 50% نور عیب ګڼي. ده
بله مېرمن نظامي، لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې ویل چې که یوه نجلۍ چېرته استراحت کوي د میاشتني مریضي وخت کې، نو بیا خلک وایي دا خو دا څه مرض لري. همدغسې ډاکټر ته د بیول په مسله کې کورنۍ نه غواړي چې ځوان نجلۍ ډاکټر ته بوځي، بیا خو نسایي ولادي ډاکټر ته بیخي لرې خبره ده، وایي که دا څوک وویني څه به وایي چې ولې بوتله، په دې باندې خبرې راته وکړي.
یقینا چې دوی ته عیب معلومي او نسایي ولادي ډاکټر ته خو په هیڅ صورت نه وړله کې پیغله نجلۍ په اطرافو کې، ځکه ډېر غټ عیب دی. دا نه وایي چې دا د دې ضرورت دی، اما په اشد ضرورت دی چې ځینې وخت داسې یو حالت ورته پیښي چې په دې باندې زفر څي او د درد زیات درد نه داسې طاقت نه لري، مجبور دی د ډاکټر سره مشوره وکړي، ځکه په دو وخت کې دا خپل جامې پاکې ونساتي، که دا ځان پاک ونساتي. واضح خبره ده چې میکروب په وجود کې زیاتي، د دې هغه د میاشتنی درد سات چنده زیاتي، التهابات موجودي، ډاکټر ته ضرورت کې باید ډاکټر ته بوتل شي. اما دا هغه وخت دغه مشکلات حل کېدای شي چې موږ لرو پرتو سیمو ته لاسرسی ولیرو، منفی د دوچې دی هم لاسرسی ډاکټر ته ولیري، تلویزیون او رادیو ته ولیري، د پیساب ډاکټرانو ته چې معلومات ورکوي، کلیو باندو ته ورسي، هلته د نږدې نه باید ډاکټران موجود وي یا هغه کسان موجود وي چې میرمن چې د میرمن سره دومره اکله باید خبرې وکړه. نو دا مشکل دومره غټ مشکل دی چې دقیقتا نه غواړي چې ډاکټر ته بوځي. نو دا عام پوهاوی ته ضرورت لري په اوسنۍ شرایطو کې، باید وظیفه ده د مېرمنو ده چې باید دلته سړی ځان ورسي او اول پوښتنه ترې وکړه چې تاسو څه رقم برخورد، اول کامورې ته د خپله ځان څه رقم برخورد کېدی، ته د خپلې پېغلې لور څه رقم برخورد کېدی، پېغله د ځانه څه رقم برخورد کړه. دا نه تنها چې تنها د پېغلې مشکل دی، د هغو مور چې هلته شپږوه اولاد اته اولاد وړي یا یو اولاد وړی، چې دونه صد چنده مشکلات لري. در طول آن پوهاوی ته ضرورت لري چې هغه هم د رسنۍ د طریقه او هم د نږدې نه باید ورشي، ګروپونه وي، سیار او د دو مېرمنو سره باید مرسته وشي.
که انجونو ته او میندو ته یوه مشوره تاسو ولرئ چې په دغه دوره کې دوی کوم ټکي په نظر کې ونیسي، که څه هم په خپرونه کې خبرې ورباندې وشولې، خو بیا په نتیجه ګیری کې که تاسو یو څه خبرې دوی ته هم ولرئ.
ډېر زیاته مننه. یقینا چې دا مسایل مهم مسایل دي، باید سړی هغه اساسي ټکو ته بس پې ولري او بېرته بیا د مشورې په توګه. زه د یوې مور په صفت چې خپله هم هغه دی اولادونه لرم، ما ټولو میندو ته خویندو ته دا توصیه ده چې په دو مرحله کې باید خپلو لونو ته ډېره توجه وکړو، خپلو خورانو ته مثلا خویندې دي ته واده شوي، اما مجرد خویندې لري چې نوی پیغلې د غو ته باید ډېره توجه وشي. ما د هر لحاظه، اول د دو لحاظه چې باید دا وپویولی شي چې د کومه مرحله ده، اولې د حالت رسي، دوام باید د ادې سره مرسته وشي، د کور په کارونو کې اجازه ورنه کړل شي چې دا درانه کارونه وکړه یا ډېر ځان ستړی کړه، او یا دا په هغو حالت کې درد لري، فشار یې کته دی، باید اجازه ورکړه چې دا استراحت وکړه. نو که چیرې خپلو خویندو او لونو ته جدي توجه ولیرو، هغه به یوه سالمه مور وي، هغه به یوه سالمه میرمن وي. نو په دو وخت کې د ټولو مسؤلیت دی، هم د میندو، هم د اناګانو، هم د کاکا د ښځو، هم د امرګانو، هم د خالګانو، دا د ټولو مسؤلیت دی چې باید پیغلو ته رهنمایی وکړه او د پیغلو سره مرسته وکړه په دو مسله کې. مرسته په دو مانا چې ډېرو درنو کارونو ته یې پرېنږدي، د جامو پیسه کې باید معلومات ورکړه چې دا خپلې جامې څه رقم وساتي او باید ځان څه رقم وساتي، نظافت پیسه کې باید ټول معلومات باید ورکړل شي چې څو دا په راتلونکي کې د مشکلاتو سره مخ نه شي. د ما هم توصیه درنو خویندو میندو ته دا ده چې په دو مرحله کې لطفا متوجه ځانونو ته اوسئ، چې نن سبا په نړۍ کې زښت ډېر مرضونه دي او تاسو هم د مرضونو نوم اورېدلی دی، یا د رحیم د سرطان رحیم زښت زیات دی. هغه دلیل یو دلیل همدغه دی چې سړی د ځانه صفام نه کوم، پاکي په نظر کې نه نیسي، ناپاکي په وجود کې زیاتي، یا ډېره کم خونکي، تقوی دوا ورته نه رسي، خواړه سم نه ورته رسي. په دغه وخت کې په رنګارنګ مرضونو گرفتار کی سړی، باید دی اول ځنه توجه کاو. په ځن کې ډیره اشد ضرورت کورنۍ توجه ده دو نو یو پیغلو ته.
بله، ډیره زیاته مننه تاسو باندې، سلامت اوسئ.
مننه د تاسو نام، شاله اوسئ.
دا چې ځوان نجونې په کوم عمر کې میاشتنی عادت ترسیږي، نسایي ولادي ډاکټره نجم السما شفاجو وایي
سن واقع شدن عادت ماوار از 12 سالگی الی 15 سالگی.
د میشتنی عادت عمر له 12 کلنۍ څخه پایل تر 15 کلنۍ پورې وي. خو ځینې نجونې په 8 کلنۍ کې هم مریضیږي. که چیرې نجلۍ له 15 کلنۍ څخه وروسته هم نه مریضیږي، بیا باید ډاکټرې ته ورشي او معلوم کړي چې په رحم کې کومه سي ستونزه مونږ لري. زه خپله داسې کسانو سره مخ شوې یم چې له واده وروسته معاینه یې ښیي چې مېرمنې د نوې ځوانۍ مرحله کې نسایي ستونزه درلودله، خو ډاکټرې ته نه ده پرېښودل شوې. دا کار بیا ډېرې بدې پایلې لري. مثلا ډېری وخت دا ډول مېرمنې حمل نشي اخیستلی. د ولادي او نسایي برخه یو بل ډاکټر مترا یوسفزی هم وایي چې د نجونو میاشتنی عادت مهمه مسله ده. که چیرې په دې وخت کې د هغوی صحي ستونزې حل نه شي، ډېر امکان لري چې په راتلونکي کې دا نجونې له مور کېدو څخه محرومې شي.
من بخواهیم در آینده فولیپس حتماً به جامعه تقدیم کنیم، باید از آن سن دخترهای جوان خریزیم.
که چیرې موږ غواړو چې په راتلونکي کې روغ رمټ ماشومان نړۍ ته راوړو، نو باید د خپلو لونو روغتیا ته د میاشتنی عادت پر وخت ډیر پام وکړو. موږ لیدلی چې ځینې نجونې د میاشتنی مریضي وخت کې ډیر درد لري، دومره چې بی حاله یې کړي، ملا، پښې، نس، دا ټول په درد وي، خو کورنۍ هغه روغتون ته نه ورولي. نسایي او ولادي ډاکټرې ته خو ځوانه نجلۍ بیخي نه ورپرېږدي. زما مشوره د یوې ډاکټرې په توګه ځوانو نجونو ته دا ده چې د میاشتنی مریضي وخت کې خپل نظافت ته ډیر پام وکړي، ځکه که داسې ونه کړي ځینې مکروبونه چې په دې وخت کې رحم ته داخلیږي بیا ټول عمر ورسره وي. او له کورنیو څخه غواړم چې د میاشتني عادت پر وخت که چیرې د دوی لونه درد لري، ډاکټرې ته دی ورولي. بې پروايي هم دا چې ځوان نجلۍ د خلکو د خبرو لپاره ډاکټرې ته نه ورولي، دا د خپل اولاد له ژوند سره لوبې دي.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 8. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
آزادی ملما. السلام علیکم. د آزادی ملما خبرونه ته ز احمد تکل ستاسو هر کله کوم. پوهنمل محمد انور خیری د پښتو ژبې او ادبیاتو استاد دی چې په هند کې محصلانو ته پښتو ورزده کوي. خغلی خیری د نوی ډیلی په جواهر لال نهرو په هنتون کې د پښتو ژبې د څنګ له دوو استادانو څخه دی چې لیوی لسیز د ډېر مودې لپاره د هند وګړو ته پښتو ژبه او ادبیات ورزده کوي. خغلی خیری د کابل په هنتون د ژبو او ادبیاتو په پوهنځي کې هم څو کاله استاد پاتې شوی دی او هلته هم خپل هیوادوالو محصلانو ته تدریس کاوه. د آزادې میلما په نننۍ خپرونه کې له خپل میلما څخه د نهرو په هنتون د پښتو د څانګې د محصلانو د زده کړو د څرنګوالي او د خپل شخصي ژوند اړوند پوښتنې کوم. په پیل کې مې له خغلی خیری څخه په دې پوهنتون کې د پښتو څانګې د جوړېدو د تاریخ پوښتنه وکړه.
پناوه مننه. تاسو معلومه ده چې د هند او د افغانستان فرهنګي اړیکې، تاریخي اړیکې ډېرې پخوانۍ، ډېرې سړې او ډېرې پیچلې. ډېر کلونه پخوا څخه د دغې څانګې د جوړېدو هڅې روانې وې. که په لنډ ډول داسې ووایي چې مخکې د دې چې دغه څانګه جوړه شي، ځینې تمامیتونه موجود وو، ځینې راکړې ورکړې په فرهنګي مسایلو کې وه. تاریخ ته کې ورسو، د لومړي ځل لپاره پروفیسر یا پوهان عبدالشکور رشاد هغه راغلی وو. د هغه په واسطه او د هند دولت ترمنځ شاهي 1901 کال و، یعنی تقریبا شایسته ډېر کلن د 1901 کال څخه هم اوښتي، یو قرارداد، یو تفاهم لیک امضا شو. نو په هغه زمانه کې دغه یو فرهنګي راکړه ورکړه وه. دې ته موږ په ډیپلوماټیک اصطلاح کې دغه هم وایي، تمامیت هم وایي. دغه تمامیت په اساس باندې خپله پوهان صاحب عبدالشکور رشاد څو واره هندستان ته راغلی. خو په لنډ ډول باید ووایم چې په 1940 کال کې د لومړي ځل دپاره د پښتو څانګه په هندوستان کې په جواهر لال نهرو پوهنتون کې یا جے این یو کې نهرو پوهنتون چې موږ ساده وو د یو کورس په بڼه باندې منځ کراوه مخکې ته اړیکې وې.
بله، هدف یې څه و استاد؟ د دې یوازې د ډیپلوماټیکو اړیکو د یوې برخې په توګه او که ارتیا و د دې ډپارټمنټ جوړېدو ته
تدیده چې ارتیا و ارتیا په دې خاطر و تاسو کله افغانستان تاریخ ته رجوع وکړئ، د افغانستان ادبي تاریخ او د افغانستان سیاسي تاریخ دا دواړه د دې تر ټولو ډېره برخه یا سروې ویشو نیمایي برخه څخه یې ډېره یوازې په هندوستان کې و. تاسو پوهیږئ چې د محمود غزنوي د زمانې څخه یعنې تقریبا 1000 کالو را ودی خو څخه د افغانستان او د هندوستان اړیکې موجودې وې. البته دا په سیاسي بڼه وې، لیکن د دې تر څنګ داسې و چې فرهنګي تعاملات هم ډېر زیات موجود و، دا مسایل ډېر زیات و. په دې خاطر باندې دا د دې څنګه د ضرورت په اساس باندې تاسو پوهیږئ چې پروفیسر یا پوهان عبدالشکور رشاد هغه یو سیاسي سړی نه و، هغه چې دا د کابل پوهنتون په نمایندګۍ د دې پوهنتون سره دا موضوع دغه دغه تمامیت امضا کړی دی او دغه اړیکه یې رامنځته کړې ده. خپله دا معنا لري چې دا یو فرهنګي او یو ادبي غوښتنه وه، د هغه وخت ضرورت په دې خاطر باندې دغه څنګه رامنځته شو.
تاسو کله له دې ډپارټمنټ سره کار پیل کړ؟
ما تاسو ویل کله چې پوهان صاحب دغه څنګه دغه تمامیت جوړ کړی تر هغه وروسته په 1940 کال کې د لومړي ځل لپاره دغه څنګه د یو کورس په شکل رامنځته شو چې لومړنی مدرس یا استاد یا د پښتو ژبې لپاره استاد بایزید اڅک را وغوښتل شو د کابل پوهنتون څخه. نو دغه څخه وروسته بیا ډېر زیات استادان په تګ راتګ درلودي، ډېر زیات استادان راغلل. خو په اخر کې یعنی په تقریبا د 1940 کال کې یا 1950 کال کې استاد ابوخالق رشید راغی او دا څنګه د اثر پر مخ راتلل. په دغه وخت کې چې استاد مصروفیتونه درلودل په سفارت کې د افغانستان، نو دغه څنګه لپاره یې زره وغوښتلم. زه په 2013 کال کې د جولای په میاشت کې دلته راغلم او دلته مې د یو رسمي استاد په توګه میلمه استاد یا د دوی په اصطلاح ایکسچینج پروګرام کې زه راغلم. نو په دغه وخت مې دا کار شروع کړی ته تر نن پورې او د کله چې څنګه تر دې البته دا د بي اي څخه شروع کړی په 2013 کال کې، دغه ضرورت په اساس باندې چې د خلکو غوښتنه وه دا مو په ماستری واړوله. ما ځان بي اي او د ماستری سره مو هم وتړل. د 2013 باندې مو لومړی دوره د ماسترانو د پښتو څانګې ته د دې څخه فارغ کړه او دا سلسله تر غنن پورې هم ادامه ده.
خغلای خیری کله چې پښتو درس ورکوي تاسو محصلانو ته، نو حتماً به تاریخي مسائل هم دلته یادېږي او د تاریخ سپړنه به هم کیږي. په تاریخ کې ځینې حساس مسائل هم شته د افغانستان او هند په اړیکو کې افغانانو هلته واکمنی کړې ده. دغه حساس مسائل په پښتو ژبه کې په پښتو تدریس کې د سره تاسو څه کوي هلته؟
هند د افغانانو لپاره د خوب او خیال یو هیواد. زموږ پښتو صفاحي ادبیات کې به داسې کیسه او داسې داستان نه وي چې فتح خان یا دته ورته نور کرکټرونو یوارې د هند لمس کړی نه یا تر هند راغلی
یا د ډیلي یادونه نه وي پکې شوې
یا د ډیلي یا د دکن یا د حیدرآباد یا د دغه ځایونو یادونه پکې کېږي. کله چې دلته هند ته راشي تاسو به محسوس کړئ چې دغه چې دی دغه دغه انډیان د افغانانو سره په کوم حد مینه لري. یو ګورې یو دا رسمي او دولتي او سیاسي تعاملات دي. د دې څخه ماسه و د دې څخه چې موږ نه شو راخوا تاسو بیا کله چې تاسو د خلکو په منځ کې گزاره کوي افغانان ډېر قدر وړ خلک دي. افغانانو ته دوی چې کله د افغان نوم اخلي دوی دستي هماغه د افغانستان هغه د کابل غرونه هغه میله هغه څه خبره د دوی وچه میوه او د هغوی چا خبر قابلی والا او د هغوی را بنا ټاګور دغه شان مختره. ما مطلب دا دی چې هندیان په هغه کچه په هغه اندازه د افغانستان او د افغانانو سره مینه والا خلري، لکه هندیان چې د افغانان چې د هندیان سره دي. پاتې سوراغ له پردې چې پښتانه پښتانه افغانستان دوی ته افغانانو ته چې دوی پټانان وایي یا روهیله وایي له پټانانې بلله روهیله ول په دغه خاطر چې دوی د لوړو مځکو ځانه د غرونو څخه را یره د افغانستان د سیمې څخه راغلي په هغه زمانه کې اته روهیله نه د پښتنو څخه ماسته و د نورو را توکمونو تر اچ هین تر راغلي دوی ته هم دغه وایي دوی ته هم روهیله وایي په هغه صورت د دوی څخه زیاتره تاسو به د دوی د زړه فلمونه چا وخت ویدو او اوس په هندي دي دا د دوی علاقه به تاسو په دغه فلمونه کې احساس کوي و به ګوري چې تاسو اکثری په خالي فلمونه د اکثریت دا څه و چې په دې کې به یو شنی کریکټر پښتنو ته یا پټان ته ورکړل شوی په دې کې به یو یا دوه ډیالوګ په پښتو ژبه هم و یو علت چې دا اوس شاګردان یو علت چې دا انډیان د پښتو ډیپارټمنټ سره مینه لري یا انتخابي و تاسو به وګورئ چې په دونه لوی هند کې نو دوی ولې پښتو انتخابوي.
ښاغلی خیری د پښتنو له هندوانو سره له هندستان سره ډیر کلتوري او تاریخي اړیکې هم شته. هغه مشترکات د دواړو هیوادونو ترمنځ یا د پښتنو او هندستان ترمنځ په دې باب راته وایست.
پښتو یوازې د نن څخه نه ده، د تاریخ د هند په تاریخ کې د پښتنو یو ډیر لوی برخه ده. د کتابونو دی مور یوازې د رامپور په رضا لایبرری کې یا کتابتون کې څلور اتیا پښتو نسخې دي، یعنی خطي نسخې په دې کې چې نه دي چې قلمي دي او پنځه څلوېښت نورې چاپي نایابه کتابونه دي. مثلا په خوا څخه د ځینې سیمې ځینې محلي د افریدو محله ده، د خټکو محله ده، مثلا په حیدرآباد کې خو تر اوسه په هغه نمونه باندې یاد شوي دي. البته دا خو نو بیا ورګرځي د نوابانو دور ته هم چې هغه خلکو هم په دې کې لوی لاس پتو دی نوابانو چې دا به جوړ شي. چا خبره بنسټ یې څه شوی؟ مثلا د تنظیم په چارو کې حافظ رحمت خان زوی نواب محمد خان بړي سي فریاد المحبت پښتو ژبې لومړنی پښتو پارتي کتاب یا تعلیف یا فرهنګ خو هغه منصره وړي هغه جوړ کړي هغه لیکلی. نو دا رقم مثلا خپل نواب محمد خان په فارسي عربي پښتو سانسکریت په دغو باندې د خپلو په دغو ژبو لوی استاد او اسرار محبت د دې سړي بل کتاب هغه څه دا اوس هم زه پر یو بل کتاب باندې خاص او منظور مې دا دی چې دا اوسنۍ خبره نه ده، دا ډېره پخوانۍ خبره ده. یوازې د پښتو ډیپارټمنټ تلته موږ یوازې نه پښتو ډیپارټمنټ په ملکی برخه کې لرو، البته په آرمی کې یا دوی په اردو یا نظام کې په دې کې بیا هم یو برخه یا یو یا دوی پښتو څنګه دي چې هغه تقریبا دوی پټې ساتلې دي. منظور نه دا دی دغه د علاقه مندي د خلکو چې نه تنها په ملکی بلکې په نظامی برخه کې هم دا خلک د پښتو سره ارتباط لري او د انډیان په ډېره زیاته علاقه د پښتنو پښتو ژبې افغانستان سره ده. زموږ ته لومړی سم شاګردان هاته په پښتو ژبه باندې سم دی لوک ټول څه خبرې اترې لستر دا دوی علاقه مندې سي بیا دوه هم بیا درې مو هم دره کوم ته بیګید دا خو د ژبې هغه د چینې کم یې چې زیات خبرې په هغه صورت اکثریت شاګردان همیشه دا و چې استاد کله به زو یو روان زو به زغه و دا و چې ان شاء الله چې شرایط لستر دا اساس دا د ویزې مسایل سره جوړ شي موږ تاسو په ستاره باندې یو سفر ولرو کابل ته افغانستان ته وخت
یو تخمین شته ښاغلی خیری چې په مجموع کې به څومره محصلان له دې ډپارټمنټ نه فارغ شوي وي او د ماستری د دورې د فارغانو یو شمیر هم در معلوم دی؟
هر کال ګوره او 2023 کال دی چې دا سش کال مو هم یو څو تنه فارغ کړل. پښتو څنګه ته ورته واره د یو ژبې د کورس حدود معلوم وي د شل څخه تر 15 کس وي. نو موږ وکاله پینسلس کله شل کله تر 15 په دوودو کې شاګردان نیول. البته په عام ډول باندې کومه د لاس کاته معمولا لاس یو لاس یا تر دوه لاس کاته موثران په دغه هر کال کې د څنګه څه خبره کړل. نو په دې حساب باندې تقریبا د 30 یا تر د 50 په دوودو کې په دغه څلورو کې شاګردان د پښتو څنګه څه د ماستری په کچه باندې فارغ شول.
دا فرغان کوم ځایو کې دند اخلي؟
دا سپیل چې د سپاک یو سرمایداري ملک دی. اصلا اوس دنیا ټول دا څنګه چې مادي مسائل ته ډیر پام کوي. کله چې شاګردان په هر څانګه کې نه تنها د پښتو څانګه نه پاتې نو مادي مسائل هم مد نظر دي د خلکو په دې حساب باندې هم پښتو څانګه کې کله چې شاګردان د دې څخه فارغ شي تر اوسه څو تقریبا اکثریت مطلق شاګردان یعنی ډیر کسان یعنی ما تر اوسه بیکار په دې کې نه دي په موږ دې لیدلې په مختلفو ځایونو کې دا د جاست مثلا د فیسبوک اداره په حیدرآباد کې دغه ډیر شاګردان ډیر کسان جذب شوي. ځکه چې هغوی فیسبوک اداره او دا واتساپ اداره دا مسایل چې دوی د دغه سره کار لري. نو مخکې هم د خارجه وزارت بهرنۍ چارې وزارت لپاره کافي شاګردان او ورواسته دوی او ترکان وختي یو یا دوه یا درې اله دوی چې مخه په هغه حد ته ورسېږي. مثلا د آل انډیا ریډیو د تقریبا تیر کال دوه یو په خپل په یو امتحان کې شامل و. تقریبا د 15 کسو په اول نفر هغوی جذب کړل آل انډیا ریډیو جذب کړل. دا چې په مختلفو ځایونو کې نور هم البته بیا شخصي هغه هم څه اوس تاسو معلومه ده د هند او افغانستان د مناسبات یو څه تګوراتر دی او څه پکستوي یو څه لاندې راغلي سوري لاندې کله چې افغانان دلته ډېر راتلل او را جوړي او تجارت او د ټوریزم په دغه کې په هغه وخت کې زموږ شاګردانو څخه کار ډېر اخیستل کېږي. دا بیا زیاتره هغه ډله شاګردان چې بیا په رسمي او دولتي ځایو کې کار نشي پیدا کولای نه کی پیدا دوی بیا ځیتره مثلا رستونونو ته چې کافي رستونونو کې دوی لپاره ضرورت دی یا نور دغه د ټوریزم مختلفو مرکزونو دی او د پاره
مننه خیری صاحب د نورو ژبو د مقصد افغانستان د نورو ژبو مثلا د دری ژبه ډپارټمنټونه هم التشته یا د نورو بهرنیو ژبو د نورو هیوادونو ډپارټمنټونه هم شته د غوکر د پښتو څنګه سره څنګه مقایسه کوي تاسو
هند یو ډیر نو یو پراخ هیواد مختلف ادارې لري مختلف کمپنیان لري دلته خو یو سره مستر مېداري منځ د تجارت په دې کې ډیر رغبت لري په دې چې په مختلفو ځایونو کې د شوبو لپاره هم اړتیا ده. دلته نو ډپارټمنټونه هم موجود دي دا ډپارټمنټونه په مختلفو ځایونو کې ځینې شاګردان لري چې او په مختلفو کمپنیانو کې بیرته هغه جذب کړي. مثلا سپورې تاسو چې نه یې ژبه دلته ستاسو جرمنی ژبه ده دوی د جرمنی سره راکړه ورکړه لري. مثلا نور داسې ژبه دي البته د دوی خپل هندي ژبه دي سانسکریت ژبه دي دا وایي ته څنګه یو اشاره ده ته کوم چې د پارسي د پارسيتونه هم ستا ما د اټکار له مخې یاده تحقیق له مخې تقریبا د 16 څخه ډیر ډپارټمنټونه موجود دي په مختلفو پانتونو کې د پارسي نه یوازې په هندستان کې بلکې په ټول نړۍ کې پارسي ډپارټمنټونه په اکثریت پانتونو کې ستا لیکن اکثریت د دې چې د اتر ایران پر فوکس یا سوري لاندې نو هغه ته ویلي هغه سره اړیکه لري په هین کې دغه څه و بوله چې تقریبا دغه د 16 څخه ډیر ډپارټمنټونه چې د دوی سره مستقیمه اړیکه د ایران سره د دوی ورته اسانتیاوی برابرې کړې دي دوی ورته شاګردان مثلا د ماهر فیلوشپ کوشن د لپاره ایران ته ورغواړي تر هغه چې زه خبر یم دا څه پی ډی شاګرد باندې په هین کې په پارسي کې په مختلف دغه کې پانتونونو کې یعنی دغه سولو ډپارټمنټونو په شمول چې دوی دې یو وارده ارتقای ظرفیت په نامه یو کورس په ایران کې نه یاشته البته په تاسو سره چې دغه امکانات نو بیا یو ځلې ډپارټمنټ د پښتو چې دلته په هین کې دی نیلرو تاسو چې د افغانستان حالات او هغه چا خبره ادمي علاقه چې دا داسې مسائل سره هم په فرهنګي مسائل کې هم په ادبي مسائل کې موجود ده نو د افغانستان اوسنی په خواني حکومتونو دا هڅه نه ده کړې چې دا داسې شرایط سره برابر اگر چې موږ په خپل شخصي حالو ځلو باندې تو کال مخکې د ام اي څو شاګردان برابر کړل تقریبا 10-12 کسه چې سره افغانستان ته واسو چې څونه ویزې نو واخېسته ورته ځخل هم وسره روان و په تاسو سره د په کابل کې دی وي او د نړۍ یو مشکل په اساس باندې موږ تاسو ته هم په لاره یو نو سیاسي حالات او نظامی حالات ټیک نه دي په دې خاطر باندې دا تعاملات هم ډیر ورو دي ډیر کند دي د سوسایټ روان او دا یو ځانې ډپارټمنټ دی چې څنګه کې سي نهرو پانتون کې د پښتو چواز
خغلی خیری تاسو مخکې د افغانستان او د هند ترمنز د دغه پروګرام د پرمختګ لپاره د توامیت یادونه وکړه. دا توامیت اوس د افغانستان او هند ترمنز نو له د ورستیو جریاناتو سره باید لمنځه تللی وي که شته په یو ټیټه یا لوړه کچه.
توامیتونه معمولا یو معین موده لري. پس که یو توامیت جوړ شي په یو معین تاریخي مقطع کې دا دوام لري. البته د دې لپاره دا تمدید یا اکستنشن غواړي. کله کله دا چې دا تمامیت ضرورت نور دی دا تمامیت اوتومات په هغه کلونو په پوره کېدو یا د بډې په پوره کېدو سره ختم شي خو کله کله هغه تمامیت د هغه ضرورت په اساس باندې بیا هم ادامه لري د هغو شبیل که هم دغه زموږ د پښتو څنګه د تمامیت موضوع ده د دا تمامیت په 1918 کال کې د پوهان صاحب علامه شکور رشاد په واسطه او د هند حکومت ترمنځ دا هغه وخت زهره د دې څخه کافي ډیر کلونه کیږي. خو در هغه وروسته دا کمیتونه څو واره تمدید شول. 2015 کال کې ماته خپل همدغه یو مشکل پیدا شو. کله چې دلته ومه د دغه ځای یو جی سی یا ایچ آر ڈی یا دوی لوړ زده کړو د وزارت یو برخه ده، هغه ماته ویل چې تمامیت خو ډیر زور دی، مرته باید وکړو. بیا په هر صورت هغه مو تمدید کوي. تمدید داسې و چې په هغه زمانه کې د سفارت چارواکي خپل سفیر صاحب سید محمد ابدالي او ځینې نور کسان دغه تمامیت دوباره تمدید شو د یو معینې مودې لپاره، فرض کړه د لسو کالو لپاره. نو یو کال به وروسته بیا ګورو چې دا مورد څنګه کېږي. په هر صورت دغه تمامیتونه همیشه د تمدید په حال کې، البته د ضرورت په اساس.
ښاغلی خیری، په 1990 کلونو کې چې په کابل کې ګډوډي راغله او د تنظیمونو ترمنځ جګړې پیل شوې، هغه وخت دا وقفه نه ورغلی په زده کړو کې، ځکه هغه هم تقریبا و اته یا حتی که د طالبانو لومړی دوره ورسره حساب کو، خو لس دولس کاله شول. نو هغه وخت د دې څانګه فعالیت څه ډول و؟
هغه وخت هم د څانګه فعالیت په ډېر نارمل ډول و. یو خبره ده چې هغه وخت څانګه په دغه قوت باندې چې ماته ساس کړ چې په 2015 کال څخه د مستقل ډیپارټمنټ په ډول رامنځته شو، تر هغه مخکې د یو پارت ټایم کورس په شکل یعنی موږ چې په کابل پانتون کې د شپې برخه لرو په دغه ډول باندې وو، یعنی دومره هایز اهمیت نه و. په دې خاطر باندې هغه په خوانی تمامیت باندې اکتفا کړو او هغه څه مخته. البته هندستان هیواد همیشه دغه مسایل ته پام کوي، مثلا د ضرورت په اساس باندې ګوري چې شرایط سره کم دي، بیا دوی خپل تعاملات لري. نو شاید په هغه زمانه کې دغه مسایلو باندې سترګې پټي، مثلا که د لس کاله موضوعي فقط د سفارت د یو مکتوب په ورکولو باندې هم هغه اکتفا کېدل.
په اوسني حالت کې چې طالبان پر افغانستان واکمن دي، ښاغلی خیری څه تمه لري یا څه فکر کوي، څه اټکل کوي چې د پښتو څانګې وضعیت به څه رقم وي، برخلیک به څنګه شي، څه اټکل لري؟
اوس حالاتو کې خاص تغییر د څنګه کې ځکه ناراضي چې دې څخه مخکې هم موږ د افغانستان د حکومت سره یعنی د جمهوریت په ټول دور کې په هغه چا خبره شاید باید ډول باندې د حکومت سره یعنی د حکومت د مرستو څخه دا څنګه برخمنه نه و. دا هغه وخت دولت هم په دغه اندازه چې باید فرهنګي مسایلو ته پام و نه و. هغه سلسله اوس هم جاری ده، اوس خو بالکل اړیکې سره په دغه مسایلو کې نشته، خو زموږ اړیکې د سفارت تر سطح پورې موجودې دي. یو خبره دا ده چې اوس د افغانستان حکومت یا دولت هغه وخت اړ پیدا کوو یا ضرورت پیدا کوو چې د دغه څه لویو مسایلو د نوو مسایلو د رامنځته کېدو لپاره ضرورت پیدا شوه. مګر اوس حالت کې خو تاسو دې چې هغه پخوانی تمامیت دی، پر هغه تمامیت مخکې ځو. د څنګه تمویل د چیز او نور مسایل دا په د هندستان حکومت پورې اړه لري. که شاګردان دي، که د دې ځای مدرسین دي، اوس فرض کړه او رشید صاحب چې دواړه د دې ځای کې تغییر د مدرس یا معلم په ډول باندې او پښتو چیر کې کار کوي او زمين کې په همکار د همکار استاد په ډول نو سره کومه کوي، د دې زموږ معاشونه یا نور مسایل چې د هند حکومت پورې اړه لري. نو په دې خاطر باندې تر هغه وخت چې بیرته دوباره اړیکې د افغانستان د حکومت اوسنی چارواکو سره بیرته عادي نه شي، موږ په دغه پخواني ډول باندې دمه ورکو او داسې خاص نه وي شي په دې کې منځ نه راځي.
د همدې توهمیت په حساب چې تاسو مخکې ټول جزئیات متشرح کړل، په افغانستان کې څومره هندوان روزل شوي دي؟ یعنی د هندي ژبې ډپارټمنټ موږ په افغانستان کې درلوده د همدې توهمیت په حساب؟
او سن لرو فکر کوم اوسم په نګرار کې، د نګرار په پوانتون کې خو دا یو هندي څنګه ده، هندي څنګه کې شاګردان دکړه کوي. او البته دغه دقیق شمیرې یا د فارغانو یا د شاګردان دا ماته نه دی معلوم. په هغه زمانه کې وته د معمولا د یو ژبې د کورس چې باید 15 دوه کې وي، شایي وبونه وي، شایي ډیر وي، لیکن هغه کورس دوه چې زه خبر یم هغه کورس یا هغه ډپارټمنټ اوس هم فعال دی او شاګردان روسي.
مننه ښاغلی خیری، اوس به ستاسو خپل ژوند ته راشو. تاسو مخکې خو یادونه وکړه چې له 2013 کال کمه اشتباه نه وی کړی، تاسو راغلی او په پښتو څنګه کې مو کار پیل کړی دی.
د ځان په باب راته وایست علمی رتبه مو اوریدونکو ته وایست او روزمره چاره څنګه پر مخ ځي؟
نوم می محمد انور دی، خیری تخلص کو د پلار می محمد اکبر دی، د پخوانی استاد منصبان دی او منصبداران څخه زوکر می په کندهار کې د ډیر خوشنۍ یو د کانسلر یا نوې زوکړی د داوود خان د کودتا په 1950 کال کې متکاو کندهار څخه د پلار وظیفي په اساس کابل ته راغلی. ما کابل کې ژوند تیر کړی، ابتدایي مکتب مې دلته ویلې، کور مو په خیرخانه کې و. دا رقم تر یو معینې مودې چې دولسم پورې و. په 2000 کال کې زه د استاد په استاد په کابل پوهنتون کې پښتو څانګه کې مقرر شوم. هغه وخت کې یو معمول دا و چې اوس هم دغه معمول دی چې یو رقابتي امتحان او یو دا د دوړ زده کړې زاره د قانون په اساس باندې یو کانفرنس لري. په هغه وخت کې زه په دواړو کې کامیاب شوم. لومړی مې پورته وه، نو د څانګې هم ضرورت و. د نامزدي په ویالي په صفت مقرر شوم. تر پوهنملۍ پورې مې کابل کې وم. البته په دغه ترس کې چې زه په کابل کې وم، په ځینو اداري پوستونو کې مې هم کار وکړ. مثلا د کابل پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي د معاون په صفت، لومړی هم د مدیر تدریسي په صفت، د یو ضرورت په اساس چې هغه څوک نه و، بیا معاون په صفت، بیا ډېره موده مې د کابل پوهنتون د استادانو د امیر په صفت باندې کار وکړ، چې په سبب یې کې د استادانو امیر د کابل پوهنتون د علمي شورا غړی هم دي، د تقررانو څخه د کمیټه او د تصفیاتي علمي د کمیټه غړی هم دي. په دغه ټول کې مې تر یو معینه موده پورې تر هغه وخت چې کابل کې وم، د 35 کال مې د استادانو مدیریت چارې مخته بیولې. بیا نو دا هغه څه په 2014 کال کې راغلم. فقط یو خبره د یادولو وړ ده، هغه دوستان چې ما پیژني کله چې په کابل پوهنتون کې وم، ما د خپل دفتر یعنی د کابل پوهنتون نوي فیصد مراسلات په هغه زمانه کې زما د دفتر د خلې یعنی د معاونیت علمي د لارې څخه چې بیا فوکسر اوس دفتر ته او دا مراسلات، دا مکاتب، دا فورمې، دا مسایل ما په هغه زمانه کې پښتو ته واړو. دا حق له سره راوړم چې ما د استادانو د مدیریت په زمانه کې ترلاسه
د مرکې په پای کې ښاغلی خیری کله چې د هند نوم رازینو خامخابه مقصد هغه چاله لپاره چې لکلونو رئیس تقریبا لس کاله اضافه په هند کې پاتې کیږي، ګرمي فوراً ذهن ته راځي. په دا لس یو لس کلونو کې ګرمي څومره زحمت درکړ؟
دا پښتنه به ډیره عجیب وي، یعنی چا خبره. په هر صورت ګرمۍ خو د هند سره انسان خدای تعالی داسې یو موجود پیدا کړی دی چې د هر رقم اقلیم سره سازګاری کولای شي. نو طبیعي ده ګرمۍ ډیره بې حده ده. زه چې کله داسې یو خاطره تاسو ته کله د هند څخه په 2000 د کابل راغلم، 2013 د جولای میاشت، زه چې هوایی ډګر کې ښکته سولم، ما فکر کاوه البته د جولای میاشت ته ډیره ګرمي ده. ما فکر کاوه چې دغه د تیارو د الوتکو د ماشینونو بخار دی، دا به وینو که زه د پوه دغه څخه د هوایي ډګر اوسم امکان لري هوا به بېده سامي. خو کله چې زه تر کوره یعنی تر جینیو پورې تللم، هماغه بخار، هماغه د تیارو دود راپسې و. نو زه وروسته پوه شوم چې بابا نه، دا هماغه بخار نه دی، دا یو عمومي بخار دی، یو عمومي ګرمي ده.
دا هند دی
په هڅ دا هند دی. نو دلته به حدا مشکله خبره ده. په خیر دا ګرم سیله د تعلیمي برخه داسې ده لکه هغه موږ تاسو په یوه کې دا ګرم سیله او ولایتونه چې په ژمي کې زه چالانه مکتبونه او په دوبي کې رخصت کې. نو دلته هم موږ تقریبا دوه درې اونۍ کې چې رخصت کیو، بیا نو دا تر جولای تر اخره پورې، د جولای تر شلم یا پنځلسمې پورې د دوی بیا بیرته رجستریشن شروع کیږي. د دوی نوم لیکنه بیا د جولای د اخره څخه یا د بلې میاشتې شروع سره هم بیا بیرته تاسو ته. نو د ګرمۍ یو دغه تاکي چې بس د باندې نسو تللی، یا به کور وي یا به هم دفتر وي. خو دفتر او کور یو څه امکانات دغه ده خو لارو داسې شي لري او باقي خو نو بس د ګرمۍ سره به ځان عیاروو.
د هند پلازمینه نوی ډیلی په جواهر لال نهرو پوهنتون کې د پښتو ژبې استاد پوهنمل محمد انور خیری و چې د آزادۍ میلمه په دې خبرونه کې را سره و. تر بلې ځانګړې مرکې د خدای پامان.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
Mata jam dasro labon gabin rak mata sheden rak osman gaad mata sheden rak osman gaad mata jam dasro labon gabin rak mata sheden rak osman gaad mata sheden rak osman gaad
asani ni papani ni papa mama deva padani ni dasa sani re re sa mama mare sare sani bani bani sare sa sasa sani ni dada papa papa ga ga re re sa re sa
mata sharbat davasal raak mata sharbat davasal raak mata sharbat davasal raak
sargada
samusa parta da hijran wahaliya
sargada
samusa parta da hijran wahaliya
davagare
mata mata ya mata mata jam mata mata jam dasro labon gabin rak mata sheden rak osman gaad mata sheden rak osman gaad
sa sa gaga pa pa da da pa gaga pa pa da da sa sa ni
काबल द गो लुक दिखाय काबल द गो लुक दिखाय समाया जी जी Mata Mata Jam Dasro Labo An Gabin Raka Mata Sheden Raka Osman Gaur Mata Sheden Raka Osman Gaur
Sa 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 re 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 sa 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 sa
یار شین ارغندام د کندهار شین ارغندام کلار می وسو کال پتا تیرما کلار می وسو کال پتا کی تیرما ماتا ماتا جام
Mata Mata Jam Dasrola Bhuvan Gabin Raja Mata Shirin Raja Osman Negara Mata Shirin Raja Osman Negara Mata Shirin Raja Osman Negara